تشکر، تشکر از شما، تشکر از همه شما.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوه د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت په ورستۍ نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام مهیروي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا غونډوي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نور هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالكبير پرون شنبه د روژه ماتي په ملمستیا کې ویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې د خپل ایکس پانه کې تیر شپه لیکلي چې د روژه ماتي په دې ملمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادي او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی وو د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده هم د لوی اختر د کوچنی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتون کیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي سکال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه زیات شوې دي د کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په پاکستان کې 900 افغان کډوال نیول شوی او زندان ته استول شوی دي د دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 246 بیا اسناد یا هغوی و چې آی سی سی کارتونه لرل او 201 نور بیا د پی او آر کارتونه لري د کډوالو لپاره د منکرو ملتونو د دې کمشنری په وینا په 13 مارچ میاشت کې د فبروري پرتله په پاکستان کې 121 سلنه ډیر کډوال نیول شوی په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام ویشتي او وژلې دی په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو امنی قمانداني نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تیر شپه د نرخ ولسوالۍ په چینزایو سیمه کې شوې ده په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مولوی عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړي د دې پیښې مسؤلیت او انګیزه مسؤلیت چانه دی اخیستی او انګیزه هم معلومه نه ده اوکراین او اربیا ل خپل متحدانو د خپل هوایی دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه د غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دوه توغندۍ بریدونو کې لکتر لګوتنه وژل شوې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه د خپل هیواد له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې روسیز واکونه د تیرې میاشتې په شان هر ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي د خارکیف چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی والی اولیس نیهوبوف وایي چې پر دغه ښار د روسیې د تیرې شپې په برید کې وتنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي او روسي خبر هم دا چې د بریتانیا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده د بریتانیا د باندنیو چارو وزیر دیوید کامرون په یو خبر پاڼه کې د غزې وضعیت ناوړه بللې او ویلي دي چې په دې سیمه کې د قحطۍ پر رامنځته کېدو کې شک نه کوي د زیاته کړې ژمندې چې هغو کسانو ته چې اړتیا لري مرستې رسوي دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ آدرس د آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري خلک یې خګام نه بولي
یوازینه لاره چې خزه کول شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال له خبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک دی
له تخنیکی پلوه دا کار څومره امکان لري د ټکنالوژي دی متخصص نظر مهم اخیستی نن د روغتیا نړیواله ورځ ده په افغانستان کې روغتیایی خدمتونه ټکنی یاد شي
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې دا چین سی ایچ سی په نوم دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی سرکونه خام دی کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوایي درمل نشته دی
د اسرائیل او حماس څخه دریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر په رنګونو کې به د غالۍ مینځونکو له دغې ستونزې هم خبر شي
خلک ډیر بیکار دي له همدې وجه نشي کولای خلک سی خپل فرش کمپل داشیان خالشوی ته ویسي تقریبا 100% از تفسیرات راغلي دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړي چې لمخې به افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی. بیا د بیان ازادي یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادي یو بل لوی گزار بولي. تفصیل له سنا کاکړه.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست ویلي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډیرو قاعدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کاروونکي لري. پر فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی په خپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولای د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 8 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودېږي او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللې. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کارونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکن اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا آخرین
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت ورسته مهر دی ځکه فیسبوک یوازینۍ سرچینه و چې ډېری هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کیږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې خزه درس پانتون ته تک وظیفه کول اجازه نه لري. یوازینی لاره چې خزه کولای شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته یا هم د پلیزن خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت له خوا د فیسبوک ټولنیزې شبکې ممکنه بندول به په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل قوي گزار وي.
اگر مسؤلین افغانستان با شبکه فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي دا به د بیان پر ازادۍ یو ځواکمن او قوي سوک وي او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونشي کولای خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه به سازمانهای بین المللي رسنده نه میتواند.
ښاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي خو په خبره یې د طالبانو د حکومت له خوا یې په کارونې محدودیت او بندیز د حل لار نه ده او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده مؤثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري کنه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
ومورېدل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو مخنیوي بللی. آیا پرختیا هم همداسې ده؟ د تخنیکي پلوه د فیسبوک د یو مخ بندولو امکانات څومره دي؟ آیا بدیل لارې به هم افغانانو او ځوانانو ته پاتې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې په سلواک کې د تخنیکي پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیل پوښتلی.
د ټولنیزو رسنیو بندول په خاص توګه د فیسبوک بندول په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدود کول دي. ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته پکې شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي، یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشتي افغانان په وطن کې میشتي افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي، او کچرته دلته ډېر دغه معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثر ویډیوګانې کې دوی یو ښه کارنه هم ویډیوګانې کېږي، نو دوی ته کمپاین هم کېږي په هغه کې. خو کچرته کوم یو دوی یو سرتېری یا یو کارمن اشتباه کوي، دغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغسې په وطن کې د څومره کارونه چې کېږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتونه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی ده. نو دوی غواړي چې دا کچرته دوی دا غواړي چې محدود کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم غواړي چې محدود، دغه لاسرسی معلومات ته محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکی پلوه امکانات څومره دي که موږ گاونډي هیوادونو ته ورشو؟ مثلا په ایران کې هم یو شمیر محدودیتونه ستا په ټولنیزو رسنیو باندې، په ځینو ویب پاڼو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکی امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابرات وزارت کولای شي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
لیو مخ بندول خو فکر نکوم چې هیڅ چرته هم ممکن وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیز رسنۍ کې گاونډي هیوادونه یا لږ لرې گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت لخوا نه بند دی، یا عربي هیوادونه کې واتس اپ بند دی، تلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی. خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې دوی ته لاسرسی بیرته لري. مثال په توګه وی پی این ته ټولو اسانه لار ده چې ډېر زیات وی پی این مختلف بڼې دي. وی پی این نو محدودیت به وځه کې عام خلک څوک چې له ټکنالوژي سره ډېر زیات بلد نه وي، نو هغوی به متاثر شي تینه، تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي دې کې خپل وخت لګیږي. او بل دا چې د هر رقم سافټویر انستالول یا د وی پی ان انستالول که چېرته یو دوه وی پی ان مشخص وي، نو هغه هم دوی کولی شي هغه هم محدوده کړي. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي عمره د لاسرسی نور لارې هم شته دی. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکنه وي، خو به دوی که چېرته دا بندول د تخنیکي نگانه هم د آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلټر کړي بندې کړي، ورسره څنګ کې دوی قانون وځي کې که هر چا سره فیسبوک د بیلګې په توګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انستال شوی فیسبوک، ځکه فیسبوک کې خوستا ټول معلومات شته چې زه فلان کې یم، د غزي اوسیدونکو یم، او هغه ټول معلومات د شته دي. نو کوي چې معلوم کې دوی که مثال خپل څو نفر مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی کاروي د خپل استخباراتو برخه دوی زیات پراخ کچه کوي، دوی کاروي معلوم کې چې د غزي کې دا کس دی هغه کس دی فیسبوک کې فعال ده. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقیف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خپل بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا همغه وکړي به سخت شي، ځکه خلک په ډار کې شي
فیسبوک استعمال کول په کار دي. بدیل لارې څه دي؟ آیا دا لارې ده چې فیسبوک بند شي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول په کار دي؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت د ضایع کولو مخنیوي بللی دی، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې او کنه فکر کوي له دغه ټولنیزې رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډیره عامه ده نظر نورو ته نورې ګټې هم اخیستل کیږي؟
اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک یا ټویټر، یا دلته یوازې فیسبوک نه دی، ځکه ډېر ټولنیزې رسنۍ د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې، دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی، د ځوانانو وخت ضایع کوي، باید استدلال وکړي. ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبريږي، ورسره څنګه کې زه خپل وینم د اکثره افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دینی معلومات وړاندې کوي، حتی دا او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه هغوی نور معلومات ته لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به نومونه نه اخلم، تاسو به پیژنئ، ډېر علما دي، ډېر ښه معلومات وړاندې کوي، دینی معلومات ډېر په اسانه او صریحه ژبه.
په سلواک جمهوریت کې د تخنیکی پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې بیا ګڼ شمیر خلک لازم روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغېز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي و چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سري ناروغۍ او شری زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیایي خدمتونو د نشتوالي، بېوزلۍ، بېکاري او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیایي ستونزو سره لاسوګری وان شي. د کابل ولایت اوسیدونکي آزاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولی د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کور ته څیرمه دولتي روغتیایي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دواړو پښو معلول دی هم د روغتیایي خدمتونو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یوه پښه لا هم ټپي ده، خو د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
ما تقریبا یک ماه میشه مزدور میشم پلاتین اپوینټمنت.
نږدې یوه میاشت کېږي چې زما له پښو څخه پلاتین لري کړي، خو ټپي لا هم نه دی روغ شوی او میکروبي شوی. زما میرمن هم د سترګو ستونزه لري او زما د زوی سینه درد کوي. د درملنې لپاره پیسې نه لرم.
قدرت نه درم امیر امیر ډاکټر ووارم چې شمه نشان بتم یا بچه مبارم د ډاکټر نشان بتم.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
زه شپږ ماشومان لرم. میړه مې په ایران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 40 کیلومتره لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه، که نه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوو ولسوالیو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوی درمل نشته دي. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دلته دغه کلینیک دپاره دوایي درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیت د له منځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکي لاسرسی خدماتو ته کم دی، نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي تر څو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بېځایه کېدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. دا شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته راځو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه هم درو، خو اوس ورزو منځني ختیځ ته. د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شو. د سره په یو وخت یو شمیر اسرائیلانو لدې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرائیلي یرغمل خوشی شوی نه دي مظاهره کړي. جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای اتحادیې ترهګر ډلې بولي د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شو. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرائیل پوز د خپل هغو څلورو پوځیانو نومونه خبره کړل چې پرون په غزه کې وشل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وشل کېدو سره په غزه کې د وشل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 604 ته ورسید. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وشل شوي دي. حماس ویلی چې په خان یونس شار کې پر اسرائیلی ځواکونو غلچکۍ برید کړی وو. د غزې جګړه وروسته لدې پیل شو چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشی شوي او د ځینو مړې موندل شوي دي، خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشی شوي. په غزه کې د جګړې د اومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرائیلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشی شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو دا اعتراضونه تیره شپه په تل ابیب، یروشلم، بیرشبا، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشرانو په خپلو ویناوو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاوه چې له کبله اسرائیلي یرغمل خوشی شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپي او 15 ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز د یو 23 کلن اسرائیلي یرغمل الاد کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی وو او مور یې هم 15 ورځې له حماس سره برمته وه. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د الاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپرې کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر سلو لږې لا هم ژوندي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر رنگمالان او غالی منزون کې وای د اختر په نږدې کې دوه سره د دوی د تمه خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی دی. دوی وای د دوی د کاروبار د پکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. یو شمیر کورنۍ هم وای چې سکالې دومره پیسې نه درلود چې اختر لپاره خپل کورونه رنگ کړي او یا هم خپل غالۍ او فرشونه د منځلو لپاره د غالۍ او د منځلو ځانګړو ځایونو ته یوسي. په دې اړه پام وکړئ دا به د سپوږمۍ د راپورت.
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپل غالۍ او فرشونه مینځلو ته وړي او ځینې هم خپل خونې او کورونه رنګوي. خو یو شمیر غالۍ مینځونکي او رنګمالان وایي سږکال اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تېر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کمرنګه شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سږکال کارونه نشته، خلک ډیر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولی خلک چې خپل فرش کمپل داشیان خالشوي ته ویسي. د دې کبله دمون کارونه هم کم کیږي، تقریبا 100% از تبصیرات راغلي دي.
رمضان چې د کابل اوسیدونکي او رنګ مالک کوي پختر او دی ورځو کې د خپل کاروبار خوالی د خلکو په اقتصاد پورې تړلای غني او وایي چې د کورنۍ او اقتصاد کمزور کې دوی پر کاروبار منفي اغیز کړای دی.
نسبت د دې کې سبق مکر
اوس د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی، څوک د رنګمالې توان نه لري. لکه خلک چې له بهر څخه عاید لري او یا خه کاروبار لري ک رنګمالي وکړي، اوس ځینی خلک شپږ یا وکاله ورسته خپل کورونه رنګوي او بس
رنګ مې کنه خلاص.
یو شمیر رنگمالان او رنگ پلورون کی وای سکل چې دوی هغه کم شمیر مشتریان هم درلودل د رنگ پیرلو یا رنگمال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډیره چنې وهلې او دوی هم له مجبوریت په لږه ګټه قناعت کاوه. هممهاله یو شمیر کورنۍ هم وایي د عوایدو د نشتون او یا کموالي له امله د اختر لپاره د خپلو کورونو رنګولو او فرشونو مینځلو ته زړه نه ښه کوي. سید عمر چې د پخواني نظام د متقاعدینو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل څو کاله کېږي چې تقاعد یې هم نه دی اخیستی او په دې ورځو کې د یوې ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
روژه خو تېره شو په هر ترتیب چې دغه د اختر ورځې راورسېدلې موږ د کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ یې کړو اوس کرایې کورو کې اوسېږو کور والا موږ ته ځواب راکوي کالم د باندې راوستلي دي د کور د رنګولو دپاره یا د قالینې فرشول مینځلو دپاره هېڅ موږ دغه نه لرو.
د مرسل په نوم یوه میرمن وایي په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
سبق وظیفه اخیستم
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی موږ یې په خپله مینځو.
نظافت رنګمالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندیږي خو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي بېکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغې جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. دا چې ښاغلی مبارز څوک وو په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وري پاته لسمه د 94 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وري په 19 په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمیر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تل پاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یماميري په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقوقو، دیموکراسي او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندۍ تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپل ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده خو او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ لپاره واده دی لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې لورستي او خالصو لیکنو څخه دی.
نوشته های ناب دری بلهجه کابلی به شمار می آید.
افغان رسنی سا فرهنگی فعال صدیق الله توحیدی در رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واهه. ارواښاد مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبریالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه اثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1919 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. وړاندې درته